د مینې پیغام.
السلام علیکم زما خوګو ملګرو، څنګه یې تاسو؟ موږ نوی امید پروګرامونو سلسله کې تاسو ته هر کله وایو. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشاله یې.
زما ملګرو، زما د طرف نم د مینې او د خلوص ډک سلامونه قبول کړئ.
زه ډیره زیاته خوشاله یم چې تاسو یو ځل بیا موږ سره په دې پروګرام کې شرکت وکړو.
زما پوره یقین دی چې دا پروګرام به ستاسو لپاره ډیر فایده مند ثابت شي.
زما ملګرو، اوس موږ په باغیچه کې ناست یو او زموږ په کور کې ډیره ښایسته باغیچه ده. ما پکې ډیرې زیاتې سبزیانې کرلې دي او دوه درې ګڼټو داسې زه لګیم او د سبزیانو نه ګنده وا خو باسم او ډیره زیاته ستړې شوې.
واقعي هو ما خورې، تا خو ډیر زیات کار وکړو، که ستا خوښۍ نو زه به هم ستا مدد وکړم.
دا خو زما دپاره د خوشحالۍ خبره ده چې ته زما مدد لرالې. ملکې، کله چې زه په دې باغیچه کې ګرځم نو بیا زه د خدای پاک په باره کې ډیر زیات سوچ کوم. زه د خدای پاک په تخلیق کې د هغه قدرت وینم. مثال په طور زبرته دی باغیچی خبرو کوم. دلته ما سبزیانې کرلې دي او زه د دې خیال ساتم، او ځکه د دې خیال ساتم چې دا ښه سبزی ونیسي. ما له پکار دي چې زه د دې نه ګنده واخو باسم او د چنجو یا د ملخانو د پاره په دوی واچوم او د اوبو خیال یې ساتم. او پکار دي چې زه په ښه ځمکه کې سبزی وکرم. که چېرې زه دې سیزنو پروا نه ساتم نو بیا کېدای شي چې دا دومره زیاته سبزی ونکي.
بلکل هما، ستا خبره صحیح ده. ستا دې خبرو سره خو ماته خپل وجود را یاد شو، لکه ردی سبزیانو او بوټو په شان. زما بدن ته د خاص سیزنو ضرورت وي، زما بدن ته د اوبو او د خوراک ضرورت وي، او دې سره سره زما بدن ته د نور ضرورت هم وي. او ما له پکار دي چې زه داسې خوراک وخورم چې د هغې نه زما وجود ته ویټامینس ملو شي.
بلکل ملکې، دا خبره رښتیا ده، ځکه خو زه په خپل کور کې سبزیانې کرم. د دې نه ماته تازه خوراک ملاویږي او د دې خوراک نه زما وجود ته طاقت ملاویږي. نو زما ملګرو، ستاسو څه خیال دی چې دا ښه خبره ده چې په خپله سبزیانې وکړو؟ اوس موږ غواړو چې تاسو د وایټامن بی او ای په باره کې زده کړه وکړئ. نو راځئ چې په شریکه باندې د ډاکټر صاحب خبرې واورو. موږ به خپل کارونه هم کوو او د ډاکټر صاحب خبرې به هم په غور سره اورو.
گران اوریدونکو، دا زما د پاره ډیره د خوشحالی خبره ده چې زه دلته راځم او تاسو سره یو څو خبرې ترې کوم. او زما یقین دی چې تاسو ته به د دې خبرو نه ډیره فایده ملاویږي. زما ملګرو، زه غواړم چې تاسو ته د ویټامین بی او ای په باره کې یو څو خبرې ترې وکم. یو سړی و چې هغه به هر وخت ډیر ستړی او غوسه و، او یاداش هم ډیر کمزوری و. نو د هغه ښځه د هغه د رویې نه تنګه شوه او اخیر یې هغه ډاکټر له ولېږلو. خو کله چې به هغه سړی کور ته راورسېدو نو څه چې به ورته ډاکټر ویلي وو هغه به ته هېر شوي وو. نو یوه ورځ د هغه ښځې فیصله وکړه چې هغه سره به ډاکټر لزی، او هغه په ټوله لار باندې خپل خاوند ته غوسه وه او ورته ویل چې تا ته دام نه یاد چې ډاکټر درته څه ویلي دي. نو چې کله هغوی واپس کور ته راغلل نو د هغوی دواړو نه دا هېر شو چې هغوی چرته تللي وو یا ډاکټر ورته څه ویلي وو. نو زما ملګرو، کېدای شي چې تاسو دا سوال کوئ چې دې دواړو ته څه مسله وه. زما ملګرو، ما تاسو ته دا قصه ځکه وکړه چې درته دا ښودنه وکم چې کله زمونږ په وجود کې د ویټامین بی کمی وي نو بیا هم داسې کیږي. وایټامین بی د وایټامینو یو مجموعه ده چې هغه ستاسو د سترګو، سرمن، ویښتو، اینې او ستاسو د مزغو مدد کوي. که چېرې ستاسو په وجود کې دا وایټامین نه وي نو دا ستاسو په یاداش باندې ډیر خراب اثر غورځولی شي. مختلف قسمه وایټامینز بی موجود دي. په دې کې یو قسم وایټامین دي چې هغه ته بی ون یا تایمین ویلې شي. دا وایټامین په دې کې مدد کوي چې ستاسو وینه په بدن کې یو ترتیب سره حرکت وکړي او د دې نه تاسو ته طاقت ملاویږي او د ودې په عمل کې ستاسو مرسته کوي او په تاسو کې په مناسب وخت باندې لوګه پیدا کوي. کله چې ستاسو په وجود کې دا وایټامین په مناسب مقدار کې موجود نه وي نو بیا به تاسو ستړیوالی محسوسوي او تاسو تبا د یاداش مسله هم وی او کی دیشی ستاسو د پارا سا اغستلم ګران وی. زما ملګرو زنه هاغه خوراکونه چې مونږ تنه تایمین حاصلولې شو نو هاغه خوراکونه دادی خړې وریجی، نور پرس، پلی، غنم، غوخه، اینا، میان، ده هګی زیړ او دالونه. په ویټامین بی کې دویم قسم وایټامن ته رایبوفلاوین ویلې شي. دا یو ډیر خاص وایټامن دی ځکه چې دا ستاسو وینه صحتمند ساتي او مونږ ټولو ته د صحتمند وینې ضرورت دی. او دا وایټامن د وایټامن ای سرم په شریکه کار کوي او زمونږ سترګې صحتمند ساتي او د سترګو په مدد سره مونږ د الله تعالی دا ښکلی تخلیق لیدلی شو. د دې وایټامن په مدد سره مونږ ته د سترګو بیماری دومره نه راپیخیږي. او زما ملګرو رایبوفلاوین مونږ ته په هغو خوراکونو کې میلاویږي د کومو نه چې مونږ ته وایټامن بی میلاویږي، مثلا میان، غوښه، اګۍ، پنیر، پی، ماستو، شین ګوپی او نور شنې سبزیانې، پلی مټر او دالونه. زما ملګرو کچره یو خزه امیدوار وي او د هغې په وجود کې د وایټامن بی 2 یعنی د رایبوفلاوین کمی وي، نو دا د هغې د ماشوم دپاره نقصانی کیدی شي که ستاسو په وجود کې په مناسب مقدار سره دا وایټامن بی نه وي. نو کیدی شي چې ستاسو خوله وچوي، یعنی پاخه شي او دانې پرې وخیږي، ستاسو جبه به وپړسیږي او تاسو ته به خپل ځان نشه نشه محسوسیږي او ستاسو ویښته به هم اوزي. نو د وایټامن بی په دې مجموعه کې یو بل وایټامن دی چې هغه د امیدوارو ښځو دپاره ډیر مهم دی او هغه وایټامن بی 9 دی چې ورته فولیک اسید هم ویلی شي. فولیک اسید د یوې ښځې دپاره ډیر فایده مند دی او دا د ماشوم په ودې کولو کې ډیره مرسته کوي. او دا وایټامن په دې کې هم مرسته کوي چې ماشوم په خپل وخت باندې پیدا شي، نه چې د وخت نه مخکې پیدا شي. او چې کله ماشوم د مور په خېټه کې وي نو دا وایټامن هغه ماشوم د ډیرو مسلو نه بچ ساتي. فولیک اسید نه صرف د یوې مور او د هغې د ماشوم حفاظت کوي، بلکې دا د هر چا دپاره ډیر فایده مند دی. دا زموږ په وجود کې طاقت پیدا کوي او په سری وینې جوړولو کې زموږ مرسته کوي. دا زموږ په وجود کې د قوت مدافعت نظام هم مضبوطوي. دا هغه نظام دی د کوم په وسیله چې زموږ وجود د بیمارو خلاف جنگ کوي. زما ملګرو د دې وایټامن د کمی علامتونه دادی د جبې خوږېدل یا سوروالی، ستړیوالی، د ویښتو رنگ خړېدل، په وده کې مسلې پیدا کېدل او دې سره سره د یاداش مسلې پیدا کېدل. زما ملګرو د دې خوراکونو نه تاسو ته فولیک اسید میلاویدی شي. اینا، چرګ، غوښه، نری غوښه او مایع، په دې ټولو خوراکونو کې فولیک اسید کافی مقدار سره موجود وي. او دا په کچا شنو سبزیانو کې موجود وي لکه پالک او شین ګوبی، او په مالټو او دالونو کې فولیک اسید موجود وي. او وایټامن بی 2 ته پیروډکسن هم ویلی شي. دا وایټامن په مازغو او نور وجود کې کار کوي. مزغو ته د دې هر وخت ضرورت وي او په نور وجود کې دا په آر این ای او ډی این ای جوړولو دپاره په کار وي. دا دوه مادې د خولیو معلومات لري چې دا خولیې نورې خولیې جوړې کی. دا وایټامن هم لکه د نورو وایټامنو بی په شان زموږ د وجود مرسته کوي چې د مختلفو بیمارو مخنیوي وکي یا د هغې خلاف جنگ وکي چې پکې د کینسر بیماری هم شامله ده. زما ملګرو کچر زمونږ په وجود کې د وایټامن بی کمی وي نو بیا به زمونږ وجود پوره مقدار سره وینه نه جوړی. نو د دې په وجه په مونږ باندې د سر درد، بیوشی، د خولې پخېدل یا زخمی کېدل او ستړیوالی راتلی شي. خو زما ملګرو د خوشحالۍ خبره دا ده چې په زیاتو خوراکونو کې د دې وایټامن سناسه مقدار موجود وي نو مونږ په اسانۍ سره د دې پوره مقدار حاصلولی شو. په مئی، اینا، چرګ، اګۍ، گازرو، د پالکو ساک، پلی مټر، جوارو، الوګانو، غنمو او په غوزانو کې وایټامن بی 2 موجود وي. او بل وایټامن کم چې د هر انسان د پاره خده خود هاغ ماشومانو د پاره ډیر ضروری دی کم چې لا پیدا شوی نه وی. هغه وایټامین ای دی. د وایټامین ای د کمی په وجه ماشومان د پیدا کېدو نه مخکې مړه کېدای شي او دا به ډیره د خفګان خبره وي. نو په دې وجه داسې خوراک خوړل مهم دی چې پکې وایټامین ای او نور وایټامینز موجود وي. زما ملګرو، وایټامین ای موږ د کینسر او د زړه بیمارو نه بچ ساتي. که موږ زخمی شو نو د دې په وجه زموږ وینه زر بندیږي، د دې په وجه زموږ سرمن او ویښته صحتمند وي. او دا وایټامین ای هغه داغونه ختمی کم چې زموږ په سرمن باندې وي او دا موږ دومره زر د بوډاوالي طرف ته نه بوزي. زما ملګرو، که چېرې ستاسو په وجود کې د دې وایټامین پوره مقدار نه وي نو بیا تاسو ته ډېرې مسالې راپېښېدای شي، ستاسو وینه به صحتمنده نه وي. د چا په وجود کې چې دا وایټامین نه وي نو کېدای شي چې د هغوی اولاد ونه شي. تاسو وایټامین ای په میانو، هغه سبزیانو چې پاڼې تورې وي، پلی مټر، دالونه، پیو او خوږو الوګانو کې موندلی شئ. نو دا د وایټامین بی او ای په باره کې یو څو بنیادي خبرې وي. وایټامین بی ستاسو د حافظې دپاره ډیر ښه دی. نو زما ملګرو، دا مه هیروئ، او که تاسو غواړئ چې ستاسو راتلونکی ماشوم صحتمند وي نو فولیک اسید ډیر ښه دی او د ښه سرمنې او ویښتو دپاره وایټامین ای ډیر فایده مند دی. زما ملګرو، زما پوره یقین دی چې تاسو به زما د دې خبرو نه د خپل ژوند دپاره ډیر ښه نصیحت حاصل کړی وي. او زما ستاسو دپاره دا مشوره ده چې د خپلو ځانونو ډیر خیال ساتئ، ځکه چې وجود د الله پاک د طرف نه زموږ دپاره یو نعمت دی. نو موږ له پکار دی چې د دې نعمت حفاظت وکړو.
ملکی مخوله ډاکټر صاحب خبرې مو وریدي او ډیر کار مو کو. بس دا لږ زی پاتې دی، نور ټول سبزی صفا شوا. او کله چې تنن کور ته ځې نو بیا ځان سره تازه سبزی میوسا.
خو ما ډیره مننه، د دې مطلب دی چې زما محنت ضایع نه شو.
نه ملکی، ستا محنت بالکل نه دی ضایع شوی. تا زما ډیره مرسته وکړه. زما ګرانو ملګرو، ملکه زما ډیره ښه ملګرې ده او داسې ملګری ډیرې صبرناکې او زغم کوونکي. او کله چې مونږ بیا داسې ملګرو سره وخت تیرو نو مونږ ته خوشحالي او سلامتی ملاویږي او وخت ډیر زر تیریږي. نو راځئ چې اوس د دې په باره کې مې یو څو خبرې اترې وکړو چې مونږ څنګه په خپل ژوند کې زغم او سلامتی راوستی شو.
اوریدونکو، مونږ صحت مند خوراک په باره کې او د ویټامینو په باره کې خبرې اترې واورېدې. دا مونږ صحت مند ساتي او د دې په وجه زمونږ ډوکی، عضلات او پوره وجود ښه طریقې سره کار کوي او د دې په وجه زمونږ وجود د بیمارو مخنیوی کوي.
بالکل ملکې، ستا خبره ټیک ده. خو دا هم ضروري ده چې زمونږ په ژوند کې ښې خوبۍ وي. کله چې زمونږ ژوند د ښو خوبونه ډک وي نو بیا مونږ په جذباتي تور باندې صحت مند یو او مونږ په خلکو سره ښه تعلق قائمولی شو. په کتاب مقدس کې د دې خوبو وضاحت د میوو په تور باندې شوی دی. که چېرې تاسو د مالک عیسی مسیح په وسیله باندې خدای پاک سره تعلق لرئ نو بیا تاسو په خپل ژوند کې د دې میوو تجربه کولی شئ.
زما ملګرو، یاد ساتئ، خدای پاک دا میوې د یوې تحفې په تور ورکوي. دا مونږ په خپل طاقت سر نشو حاصلولی. په انجیل شریف کې د گلتیانو په کتاب 5 باب کې ویل شوی دی، کله چې مونږ خپل ژوند خدای پاک ته وسپارو نو بیا هغه په مونږ کې داسې قسمه میوې پیدا کوي: مینا، خوشحالي، سلامتی، زغم، مهربانی، نیکی، ایمانداری، عاجزی او پرهیزګاری.
خدای پاک غواړي چې زمونږ په ژوند کې دا خوبۍ راشي او مونږ یو ښه ژوند تیر کړو. هغه غواړي چې د دې میوو یا خوبو په ذریعه باندې زموږ د ژوند نه نورو خلکو ته د هغه د پاک ذات ښکاره نو شي، ښه او مزیدار خوراک سره زموږ لوږه ختمې دی شي، خو د دې خوشبو د نورو په زړه کې دا خواهش پیدا کولی شي چې هغه هم دا وخوري.
ګرانو دوستانو، په تیره شوې هفته کې موږ تاسو سره د دوو خاص میوو په باره کې خبرې کړې وې، د مینې او خوشحالۍ په باره کې. خو نن موږ غواړو چې تاسو سره د سلامتۍ او زغم په باره کې خبرې وکړو.
نو راځئ چې د ټولو ناول د سلامتۍ په باره کې خبرې اترې وکړو. ستاسو په خیال د دې څه مطلب دی؟ آیا تاسو دا یقین لرئ چې د سلامتۍ مطلب دا دی چې هیڅ قسمه جنگ جګړې نه؟ نو دا سلامتی ده که دې شي دی اورېدو سره تاسو حیران شئ چې د سلامتۍ بالکل دا مطلب نه دی. په اصل کې کتاب مقدس موږ ته ښودنه کوي چې سلامتی یو داسې خوبي ده د کومې په وسیله چې موږ د جنگ او تکلیفونو په دوران کې بغیر د یرې او فکرمندۍ نه ژوند تیر کړو یا دا هر څه برداشت کړو.
خو زما ملګرو، دا څنګه ممکنه ده؟ یقیناً چې تاسو ټولو ته به د حضرت ایوب علیه السلام په باره کې پته ای. حضرت ایوب علیه السلام د خدای پاک سره ډیره زیاته مینه کوله او د هغه نه یریدو او په زړه کې د خدای یره وه. هغه په زرګونو کاله مخکې ژوند تیر کړی دی، خو د هغه کیسه په کتاب مقدس کې اوس هم موجوده ده او د دې کیسې نه موږ ته یو امید میلاویږي. د هغه لس واړه زامن مړه شول، ټول مال حال ختم شو او بیا په خپل هم په هغه باندې یو بیماري راغله او د دې په وجه هغه ډېر په درد او تکلیف کې و. کله چې د حضرت ایوب علیه السلام ټول زامن مړه شول او مال حال ختم شو، هغه څه وکړل؟
زما ملګرو، هغه ډېرو ژړل او د غم د لاسې خپلې جامې وشلولې او بیا په سجده شو او د خدای پاک عبادت یې وکړو. خو هغه یو ډېره زبردسته خبره هم وکړه. هغه وویل، هر څه ماله مالی خدای را کړیو او مالی خدای را نه واپس واغستل. د مالی خدای د نوم ثنا صفت دی وي. د دې هر څه باوجود حضرت ایوب علیه السلام په خدای پاک باندې د الزام لګولو ګناه ونه کا.
خو حضرت ایوب علیه السلام څنګه داسې ویلی شول؟ زما ملګرو، هغه د ایمان لرلو چې ټول هر څه د خدای پاک په اختیار کې دي. د حضرت ایوب علیه السلام ملګرو هغه هیر کو او دا هغه رشتہ دارم دا هغه نه مخ واړولو. خو حضرت ایوب علیه السلام بیا هم د خدای پاک ثنا صفت کولو.
زما وروڼو خویندو، سلامتی د خدای پاک د طرف نه یو تحفه ده، کما چې هغه خلکو له ورکړې شوې ده څوک چې عیسی مسیح سره ذاتی تعلق ساتي. مالک عیسی مسیح په خپل خپلو مریدانو ته فرمایلی دي، ما تاسو ته دا هر څه ځکه ویلي دي چې په ما کې به ستاسو سلامتی آوي او په دې دنیا کې او په تاسو سختي وي. خو زړور شئ، ځکه چې زه په دنیا غالب راغلی یم. مالک عیسی مسیح خپلو مریدانو ته دام فرمایلی وو چې زه تاسو ته د سلامتیا تحفه پرېږدم، د زړه او ذهن سلامتیا، او دا هغه سلامتیا ده چې دنیا یې نشي ورکولې. نو مه ګبراویږئ او مه یریږئ.
ګرانو ملګرو، د مالک عیسی مسیح یو مورید چې نوم یې پاولس رسول وو، هغه په انجیل شریف کې موږ ته د سلامتۍ راز څرګند کړی دی. هغه فرمایي، د هیڅ خبرې فکر مه کوئ، بلکې په هر خبره کې تاسو درخواستونه د دعا او زارۍ په وسیله د شکرګزارۍ سره د خدای پاک په حضور کې پیش کړئ. نو د خدای سلامتی چې د پوهې نه بیخي بهر ده، ستاسو زړونه او خیالونه به د مسیح عیسی په یووالي کې محفوظ ساتي.
د زما خوږو ملګرو، د سلامتۍ راز په دې کې دی چې موږ د مالک عیسی مسیح په وسیله په خدای پاک باندې یقین او باور ساتو. نو اوس راځئ چې د زغم په باره کې یو څو خبرې اترې وکړو. دا هم د خدای پاک د طرف نه یو تحفه ده او هغه د خپل روح په وسیله دا تحفه هغه چا له ورکوي څوک چې په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړي. سلامتی او زغم دواړه یو ځای وي. که چېرې زموږ په زړونو کې سلامتی نه وي، نو بیا موږ صبر سره انتظار نشو کولی. زما ملګرو، د دې په باره کې لږ سوچ وکړئ. د صبر بنیاد په خدای پاک یقین ساتلو باندې دی او په دې باندې دی چې داغه کارونه او فیصلې صحیح دي.
ګرانو ملګرو، حضرت ایوب علیه السلام ډیر صبرناک وو. په انجیل شریف کې د یعقوب په کتاب په پنځم باب کې ویل شوی دی، ګورئ، صبر کوونکو ته موږ بختور وایو. تاسو هو د حضرت ایوب علیه السلام د صبر حال اوریدلې دی او د مالک د طرفه چې ردی انجام شو هغه مو هم معلوم کو، ځکه چې مالک خدای پاک ډیر رحیم او مهربانه دی.
نو زما ملګرو، خدای پاک حضرت ایوب علیه السلام لا نور اولاد او مال حال ورکو. خو حضرت ایوب علیہ السلام په صبر سره د مال خدای انتظار کولو. زما رونو خویندو، د تکلیف په وخت صرف صبر یو خاص خوبی نه ده، بلکې دا نور خلکو سره د تعلق قائم ساتلو د پارم ډیر اهم کردار ادا کوي. کله چې زمونږ د منصوبو په لاره کې سو خنډ جوړیږي، نو د هغوی د پاره زمونږ رویه څنګه وي؟ آیا مونږ غوسه کیږو؟ کله چې مونږ چاته د څه کار ووایو او هغه هغه شان ونه کړي، نو بیا زمونږ رویه څنګه وي؟ آیا مونږ ډیر زر مایوسه کیږو او هغې ته په غوسه کې بدرد وایو؟ آیا مونږ همیشه په صبر او مینې سره جواب ورکو، یا مونږ بې صبره او غوسه کیږو؟
هما په انجیل شریف کې پولس رسول مونږ ته فرمایلی دي، د بدو په بدل کې بد مکوي او د کنزلو په بدل کې کنزل مکوي، بلکې ردی په ځای برکت غواړئ، ځکه چې تاسو د برکت د وارث کېدو دپاره رابلل شوي یی.
زما ملګرو، دا رښتیا خبره ده چې کله نور خلک مونږ له تکلیف راکوي یا مونږ ته بدې خبرې کوي، نو بیا په صبر سره جواب ورکول ډیر ګران وي، برداشت کول زمونږ دپاره ډیر ګران وي. خو مونږ له د خدای پاک نه دعا کول پکار دي چې هغه زمونږ په ژوند کې دا خوبۍ راولي. مونږ له هم لکه د حضرت ایوب علیه السلام په شان په دې پوهېدل پکار دي چې هر څه د خدای پاک په اختیار کې دي، او څه چې کول پکار وي نو هغه به کوي. زما ملګرو، واورئ چې په زبور شریف کې څه ویلې شوي دي، د مالی خدای په وړاندې چپ ودرېږه او په صبر سره د هغه فیصلو ته انتظار کوه، او د بدکارانو په کامیابۍ او منصوبو مه خفه کیږه. ته قهر او غصه مه کوه او مه خفه کیږه، دا به صرف تا د نقصان په طرف پریږدي.
زما ملګرو، خدای پاک مونږ ته یو ښه نمونه پیش کړې ده، ځکه چې هغه صابر دی. مونږ ګناهګار یو او د سزا حقدار یو، خو خدای پاک یو مینه ناک، رحم کوونکې او صبرناک ذات دی. په یو سل او دریم زبور شریف کې ویلې شوي دي، خدای پاک مونږ ته زمونږ د ګناهونو په اندازه سزا نه راکوي او نه زمونږ د ګناهونو په مطابق بدله راکوي.
نه زما ملګرو، داسې ولې ده؟ په انجیل شریف کې د پطرس رسول په دویم خط کې د خدای پاک د مقصد وضاحت شوی دی. په دې کې ویلې شوي دي، مالک په خپل لوس کې سستی نه کوي لکه چې بعضې خلک ګڼي، بلکې ستاسو په باب کې صبر کوي، د پاره د دې چې هغه د چا هلاکت نه غواړي، بلکې دا غواړي چې ټولو خلکو ته توبې موقع ورکړی شي.
زما ملګرو، خدای پاک غواړي چې مونږ د خپلو ګناهونو نه توبه وباسو او خپل د ګناه نه ډک ژوند پرېږدو، او د هغه د صبر او رحم د پاره د الله تعالی شکر ادا کړو، او د ایمان ولرو چې الله تعالی زمونږ د پاره ښه غواړي. ټول هر څه د هغه په اختیار کې دي. حضرت ایوب علیه السلام تر دې خبرې پته وه. نو ملګرو، آیا تاسو تر دې پته ده؟
زما ملګرو، د خدای پاک نه دعا غواړئ چې هغه مالک عیسی مسیح ته اوس ته څرګند کړي، او تاسو په هغه هم نن ایمان راوړئ، نو هغه به تاسو له د مینې، خوشحالۍ، سلامتۍ او زغم میوه درکړي. زما ملګرو، زمونږ د پروګرام وخت په ختمېدو دی، خو ښه به دا وي چې تاسو زمونږ پته ځان سره ولیکئ او مونږ سره رابطه وکړئ. که چېرې تاسو د دې پروګرامونو په هکله مونږ له مشوره راکول غواړئ او یا زمونږ نه څه تپوس کول غواړئ، نو تاسو په دې پته باندې مونږ سره رابطه وکړئ. زمونږ د ټیلیفون شمیره ده 00 59 01 04 01 01 00، یعنی 00 15 79 47 71 0 74. ملګرو، تاسو خو زمونږ د ټیلیفون نمبر ځان سره ولیکلو، خو زه غواړم چې تاسو زمونږ د ایمیل پته او د ویب سایټ پته ځان سره ولیکئ. زمونږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org، او زمونږ د ویب سایټ پته دا ده www.pashtoradio.org. او دغه شان زمونږ یو بل ویب سایټ هم دی چې پاغي کې به تاسو ته د روحاني ترقۍ او ودې لپاره ډیر څه ملاويږي. نو زمونږ د ویب سایټ پته دا ده www.pushtozere.org.
زما ملګرو تاسو خو زمونږ پته ځان سره ولیکلا، او زما پوره یقین دی چې تاسو به خامخا زموږ سره رابطه کوئ، ځکه چې دا زمونږ د پاره د خوشحالۍ او تسلۍ خبره ده چې مونږ تاسو نه ستاسو د ژوند په باره کې واورو.
زما ملګرو، کله چې مونږ په خپل ژوند کې شکر گزاره یو، نو دې سره هم زموږ په ژوند کې سلامتی او صبر راځي، او بیا مونږ په ګرانو حالاتو کې هم د صبر نه کار اخلو. کچره مونږ خپل ژوند کې د برکتونو په باره کې سوچو کو، نو دې سره هغه ټول تکلیف او درد ختمیږي کم چې مونږ تیر کړي. مثال په تور، کله چې زه له دې سبزی نه تازه سبزی شو کوم، نو بیا زما هغه ټول کړاو او تکلیف ایر شي کم چې ما د دې د پاره کړی. ملګرو یاد ساتئ چې خدای پاک ته ستاسو د ژوند پته ده، هغه ته د هغه تکلیف او درد پته ده کم چې نن ستاسو په ژوند کې دی، او هغه ستاسو د مدد لپاره تیار دی.
مالک عیسی مسیح په انجیل شریف کې فرمایلی دی، تاسو چې خواري کوئ او پند مو دروند دی، نو مال راشئ، زه به آرام درکم. زما جیخ په غاړه کئ او زما نه عزه کئ، ولې چې زه حلیم یم او په زړه کې غریب، او ستاسو روحونه به آرام ومومي.
واقعي چې دا زموږ د پاره ډېرې د تسلۍ خبرې دي. زما ملګرو، عمدې ښکلي شان پیغام سره زموږ د پروګرام وخت تر سره شو. خاد آباد او خوشحاله اوسئ.
د خدای په امان.
پښتنو رونو، پښتو د اتفاق، اتحاد، ملتیا او یووالی نوم دی. پښتو د غیرت، حیا، همدردی او انصاف نوم دی. خو که موږ خپل غیر چاپیره حالاتو باندې غور وکړو، نو بې انصافی، ظلم نه سوا هیڅ نه ښکاري. دکه حقایق حیدر زمان جدون په شاعرۍ کې بیانوي. هغه وایي چې پښتو چې ستا زما یوه ده، بیا جدا ولې یې؟ پښتو چې ستا زما یوه ده، بیا جدا ولې یې؟ وجه ښکاره کا، دغه رنځ کې مبتلا ولې یې؟ وینه په وینه باندې خامخا خپل سر ورکوي، وینه په وینه باندې خامخا خپل سر ورکوي. زه چې جړا کوم، ته ما ته په خندا ولې یې؟ شمع پښتو ده، پتنګانې پښتانه دی واړه. شمع پښتو ده، پتنګانې پښتانه دی واړه. سره د عقل زه تیاره کې، بې رڼا ولې یې؟ غیرت حیا خو د پښتو د آبادۍ نښه ده. غیرت حیا خو د پښتو د آبادۍ نښه ده. دومره دولت کې کم نصیبه وارخطا ولې یې؟ کرن د یوالی زمونږ جبه کې صفا لیدی شي. ته نه پوهېږې غیر په لمسه کې د بلچا ولې یې؟ زه په بیڼوال حیدر زمان ستانه تپوس کومه، خان دې لقبو مشهور اوس په لالا ولې یې؟ پښتو چې ستا زما یوه ده، بیا جدا ولې یې؟ وجه ښکاره کا، دغه رنځ کې مبتلا ولې یې؟ شمع پښتو ده، پتنګانې پښتانه دی واړه. سره د عقل زه تیاره کې، بې رڼا ولې یې؟